پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم، نن سټیشن بده د غبرګولی یا جوزا څلورویشتمه د جون میاشتې څوارلسمه. یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال څلورویشت میلیونه او څلور لکه انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي، بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري نن په یوه ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. د غیدارې ویلي، دوی له کډوالو سره هم خپل پیوستون ته دوام ورکوي. د نورستان اوسیدونکي وایي د نورګرام ولسوالۍ تیتین دره کې له دوو ورځو د نښترو او ځنغوزیو ځنګل کې اور لګېدلی چې دوی د مړه کولو هڅه کوي. په سیمه کې یو قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته ویلي، شاوخوا سل ځوانان د اور د مهارولو لپاره لاس په کار شوي. تر دې مخکې هم د نورستان نورګرام ولسوالۍ د کونړ او خوست په ځینو ځنګلونو کې اور لګېدلی دی. یو عراقي وګړي چې له 15 کلونو راهیسې ګوانتنامو زندان کې دی، پر ځان لګول سوي د جنگي جرمونو تورونه ومنل. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ دغه زنداني عبدالهادي عراقي یاد کړی چې پر امریکا د القاعده په بریدونو او دغه راز د امریکا پر متحدانو او افغانستان کې پر ملکیانو بریدونو کې لاس درلود. د راپور له مخې عراقي د القاعده د پخواني قومندان په توګه د 15 تورونو لړلې پر څلورو هغو اعتراف کړی. په دغو تورونو کې توتیه او لنړیولو قوانینو سرغړونه شامل ده. عراقي د محله ابدي حبس سره مخامخ دی او ټاکل شوی چې ګوانتنامو کې تر درملنې وروسته دریم هیواد ته انتقال شي. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواکونه وایي چې څېړنې ښیي چې تیر کال یې د بارودون کې سي ولس ډول الوتکې عملی د کابل هوایي ډګر کې مناسب عمل کړی او د افغانانو د وژلو په قضیه کې ملامت نه دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ د امریکا د هوایي ځواکونو د بیان ان ستيفانیک په حواله ویلي چې د الوتکې عمله له خرابیدونکو امنیتي وضعیت سره مخامخ ول او د الوتکې د الوتنې لپاره یې ښه قضاوت کړی. کله چې پروسه شکل د اګست پر 15مه طالبان کابل ته ننوتل، په ټولنیزو شبکو کې د دغه الوتکې انځورونه خپاره شول چې خلک یې پر باډي سپاره دي. اجانس لیکلي، کله چې الوتکه والوته لږ تر لږه دوه کسان ورڅخه راولوېدل او مړه شول. د امریکا پوځي چارواکي وایي د الوتکې عملی د دې لپاره د پرواز نیت کړی چې د ډیر فشار بیره ورسره وه. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې دغه مسایلو تفصیل هم اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري مرستیاله چې په افغانستان کې ده، دا ور د نجونو او ښځو په اړه ځینې تازه څرګندونې کړي.
اغلی کلیمنټس چې د روانېونه د یک شنبه پورس افغانستان په سفر کړی، پر خپل ټویټر لیکلي، میلیونونه افغان میرمنې او نجونې باید د افغانستان په اقتصادي وده او پرمختګ کې ونډه واخلي.
یو ور بیا د نورستان په یو ځنګل کې کور لګېدلی.
نارتیا او پورې کسان ورغلي دي مرکولو ته. دقیقه خو نه شو ویلی چې ډېر لوی ساحه سوځېدلی ده.
نن د غبرګول یا جوزا څلورویشتمه په افغانستان کې د مور لی ملي ورځې سره برابره ده. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې پر ځینو سیمو ولکه ټینګه کړې. د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خپرېږي.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري مرستیالې کلی کلیمنس افغانستان ته د سفر پر مهال د نجونو پر زده کړه ټینګار وکړ او وی ویل چې په میلیونونو افغان میرمنې او نجونې مشارکت ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، اوس مهال په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي چې ډېری نجونې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د ټینګار دوام. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنری یو ان ایچ سی آر مرستیالې کیلی کلیمنټس ویلي، په دې هیواد کې میلیونونه ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري چې ډېرې نجونې دي. اغلی کلیمنټس چې د روانېونې د یک شنبه پورس افغانستان ته سفر کړی، پر خپل ټویټر لیکلي، میلیونونه افغان میرمنې او نجونې باید د افغانستان په اقتصادي وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. اړینه ده چې د دوی د ونډې فعالیت او رهبرۍ لپاره لازمه زمينه برابره شي. مانن په هرات کې دغه پوتنشل تر ډیره بریده ولید. د ټولو ستونزو سره سره دوی راتلونکي ته زموږ په څیر هیله مني دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د ښوونځیو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. او زرګونه نورې هغه مېرمنې چې د تیر حکومت پر مهال یې بېلابېلې دولتي دندې درلودې له دندو راګرځول شوې او په کور ناستې دي. دغه شان په دې هیواد کې بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې چې خلک له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر تازه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې 27.4 میلیونه خلک بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. دغه ادارې ویلي دي دغه کسان د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ دي او بشري مرستې د میلیونونو هغو لپاره حیاتي ارزښت لري. د کډوالو علي کمشنرۍ له دې وړاندې غږ کړی او چې د ژمي د رسېدو وړاندې باید نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د سکل لپاره د غوښتل شویو پیسو 3 میلیارد ډالر چې لا تر اوسه دغه ټولنې ته نه دي سپارل شوي برابر کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیالې افغانستان ته د سفر پر مهال د نجونو پر زده کړه ټینګار وکړ. کیلی کلیمنس ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغان میرمنې او نجونې په ټولنې کې مشارکت ته اړتیا لري. د میدان شار له پخواني ښاروالي ظریفي غفري څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د نړیوالو له دومره غوښتنو سره سره د ښځو او نجونو مشارکت ته ولې پام نه کیږي؟
افغان میرمنې په ټولو برخو کې مساویانه مشارکت ته اړتیا لري، ځکه چې د وطن د هر درد او هر بلا مساویانه ووایو نو شاید هغو میرمنو په اړه چې هغوی قیمت یې ډیر پرې کړي ظلم به مو کړی وي، ځکه چې میرمنې د هرې ناخوالې تر ټولو ډیره قربانی وی او ډیر قیمت پرې کوي. نو کله چې قیمتونه مونږ ډیر پرې کوو د هغو ناخوالو او هغو بدبختیو چې هیڅ برخه یې نه یو، طبیعي دی مشارکت ته کله چې خبره راځي په خو برخو کې هغه کې زمونږ حق دی. دا چې پام ورته نه کیږي شاید دوه دلایل وي. زما په نظر یو دلیل یې دا دی چې طالبان لا تر اوسه هم رهبری کې د اداره او په مدیریت کې نه پوهیږي او دوی لا تر اوسه هم په هماغه بس کوالیفیکیشن ملایزم دی. نو چې ملا اوسیږي تر ټولو او جهاد کې د برخه اخیستی وي تر ټولو دوی د جهاد خبره کوم دی کې د برخه اخیستی وي تر ټولو ډیر سهم لري او میرمنې خو لا تر اوسه په هیڅ جګړه کې برخه نه دي اخیستي. د میرمنو د مشارکت لپاره بستر طبیعي دی چې په ټوله کې یو اساسي قانون دی. کله چې اساسي قانون موجود نه وي د مشارکت لپاره هغه دلایل او هغه هم نه را جوړي. د وطن راتلونکي لپاره یعنی هیلې مې ډېرې کمزوري کیږي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو مخکې ویلي و چې حتی په خپل کابینه کې به هم ښځو ته ونډه ورکوي، خو وروسته یې خپل بیان بدل کړ. اوس حتی پر ټیټو څوکیو هم ښځې نه دي ګمارل سوي. دا ستاسو په نظر څه معنا ورکوي؟
د طالبانو ډیری وادي که فیصدي تراشو لا تر اوسه د خپل وادو 95% یې هم نه دي برابر پوره کړي. ها 95% چې ویل چې موږ په ټول افغانستان باندې واک ولرو هغه د عملی کړی، خو نور تر دې پورته نه یو فنکشنبل دولت شته، نه سیاسي بستر شته، نه سیاسي تګلاره لرلید، هیڅ هم نشته لا تر اوسه. نو طبیعي دی چې په دغسې یو وضعیت کې په ټوله معنا نه یوازې د ښځې د ټولنې د ټولو ګډونوالو حقونه په ټوله معنا تر پښو لاندې دی او نه ورکول کیږي، او بیا پاتې شو چې د میرمنو ګډون په حکومت کې او په لوړو او ټیټو څوکیو کې. دا په دې معنا دی چې طالبان لا هم که دغه شی دوام کوي، که دغه ستونزو ته حل لارې نه لټول کیږي او حلیږي نه، نو دا په دې معنا دی چې طالبان لا هم د افغانستان سوکالۍ، د افغانستان آبادۍ او د افغانستان ارامۍ ته ژمن نه دي. دوی لا هم غواړي ناخوالو ته لمن ووهل شي، او که چیرې برعکس دي حتی یوه اندازه باور هم دوی سره شتون ولري، نو دوی به د میرمنو ګډون لپاره ډیر واضح بستر جوړوي.
د نجونو د تعلیم مسله هم مهمه ده. ستاسو نظر څه دی چې دا موضوع ولې ځنډول کیږي؟
د نجونو د تعلیم د موضوع د ځنډولو یوه ډیره مهمه برخه یې دا ده چې متاسفانه طالبان لګیا دي په نامو سیاست کې. طالبان لګیا دي په خپل خزو باندې د وطن په خزو د وطن په جنو باندې سیاست کې او لنړی سره پروتوکولونه او د نړی سره غتامل او هڅه په دغه موضوع باندې برقراره سات. ځکه چې طالبان پوهیږي چې نړۍ کې بل هیڅ لپاره پیسې ورنه کی، قیمت ورنه کی او دوی غوښتنې ونه مني، د میرمن لپاره به حتما هغه غوښتنې ومنل شي. دوی د یو پریشر پوینټ لاغه نه هم دغه موضوع څخه استفاده کوي چې متاسفانه دا به د نه یوازې چې افغان تاریخ لپاره د شرم او ننګ ځای پاتې کیږي د تل لپاره، بلکې کچیری دا موضوع حل نشی زر تر زره په افغانستان کې وضعیت لا کړکیچن کیږي. ولس پتنګ راځي او ولس چې پتنګ راغی نو طبیعي دی چې په جنگ راځي او چې په جنگ راغی نو طبیعي دی چې د وطن په ټوله کې لکس آرامي او سوله چې دی هغه هم به لمنځه ځي.
د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاری و چې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د مرستیالې د تازه څرګندونو په اړه خبرې کولې. کلی کلیمنس افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي چې په افغانستان کې په میلیونونو افغان میرمنې او نجونې په ټولنه کې مشارکت ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 12 دقیقې کېدونکې د ازادي رادیو ته غوږ یاست. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د نورستان د نوروګرام ولسوالۍ اړوند تین درې ګډولاګ ځنګل کې اور لګېدلی دی. ولسونه یې پر درېیمه ورځ د مهارولو لپاره مټې رابډ وهلې دي. په سیمه کې د طالبانو مسؤولان د دې نوې اور لګېدنې په اړه څه نه وایي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تین درچې د کونړچپې درې او د نورستان واما ولسوالۍ سره شریکې پولې لري. د نختارو او زنغوزې او ځنګل کې دوه ورځې کېږي چې اوربل او لمبې پورته کېږي. د سیمې اوسېدونکي وایي نن نږدې سل تنه ځوانان د لګېدلې اور مهارولو او وژلو لپاره لیږلي دي. قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته وویل
وړاندې مخکې هم اور لګېدل او قومي خلکو ورپسې تللو ختم کړو مر کړو او متاسفانه ساحه داسې د کلي ساحې نه لرې دي او بره سرحدي منطقه ده او د بیا دویم اور لګېدلی دی او د سرایت هم کړي دي. تقریبات هم د ځان سره درلوده نو نن خلک ورغلي دي. انشاءالله تقریبا اتیا او پورې کسان ورغلي دي مړ کولو ته. دقیقه خو نه شو ویلی داسې ډېر لوی ساحه سوځېدلی ده.
د هغه په خبره چې اور د چوپانانو د بې پامۍ له امله لګېدلې او د خورېدو وجه یې وچکالي او توند بادونه دي. له تېرې ورځې مو هڅه وکړه چې د نورستان د چارواکو نظر هم ترلاسه کړو خو پرې بریالي نه شو. د رواني لمریزې میاشتې غبرګولي له پیل څخه د نورستان نورګرام ولسوالۍ شامدرې، د واما ولسوالۍ بونی، د کانتیوا درې او د کونړچپې درې او ماڼوګي ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې اور لګېدل پیل شوي چې تر اوسه یې د نخترو، زنغوزیو او نورې پر زرګونه ونې سوځولې دي. د دې ترڅنګ په خوس او کوزه پښتونخوا کې هم اور ځنګلونو او خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. که څه هم چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په کونړ او نورستان کې د اور وژنې لپاره له چین مرسته غوښتې وه خو تر اوسه یې درک نه دی لګېدلی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو د ختیز سپیردونېسک ښار د ټولو پلونو له الوزولو وروسته اوس د دې ښار پر ډېره برخه ولکه ټینګه کړې ده. کیف په دونباس سیمه کې روانه جګړه د اروپا تر ټولو خونړۍ جګړه بللې ده. که روسان سپیردونېسک او سیرما ښار لیسیچانسک ونیسي نو دا به پر ټوله لوهانسک سیمه د روسیې د ولکې په معنا وي. تفصیل له احمد تکل.
د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتزیانیک وایي چې په ختیځ ښار سیویرودونېتسک کې درنې جګړې اوس هم روانې دي، خو نوموړي تایید کړه چې د روسیې پاوځ د توغندیو د بېلابېلو ډولونو په ګډون د ځواکمن توپچی ځواک په مټ اوس د دې ښار پر مرکز ولکه ټینګه کړې. متوزیانی کو ویل چې د روسي ځواکونو د پلیو قطو سرتیرو ته په دې جګړه کې درانه تلفات اوښتي دي، خو د ځواکمنو توپچی او هوایی ځواکونو په مرسته لا هم پرمختګ ته دوام ورکوي. اوکراینی ځواکونو مخکې ویلي وو چې په سیورودونیتسک ښار کې پاتې خلکو ته د اکمالاتو لارې بندې دي او له هغه ځایه د ملکي وګړو ایستل ناممکن شوي، ځکه روسانو واړه درې اساسي پلونه چې دا او څیرمه ښار لیسیچانسک سره نښلوي الوزولي. د لوهانسک د پوځي ادارې مشر ازادي راډیو ته وویل چې له دې پلونو کار اخیستل اوس امکان نه لري او هغه خلک چې په دې سیمه کې اوسي له ډېر سخت حالت سره مخامخ دي. که سیورودونیتسک او لیسیچانسک ښارونه سقوط وکړي، نو روسیا به د ټولې لوهانسک سیمې اداره په لاس کې واخلي، ځکه د دې سیمې ډېرې برخې اوس هم د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا وویل چې د دونباس سیمې جګړه به په اروپا کې او د اروپا لپاره د خونړیو جګړو په تاریخ کې ثبت شي. زلنسکي زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه د روسیې د ډیرو پرمختللو تجهیزاتو او په تیره د پیاوړو توپچي سیستمونو پر وړاندې په تش لاس جګړه کوي. هغه یو ځل بیا له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې له اوکراینی ځواکونو سره د درنو وسلو او پرمختللو سیستمونو مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر وویل اوکراینی ځواکونه د هر راز حملو د شنډولو وس لري، خو که کافي درنې وسلې او عصري توپچي سیستمونه ترلاسه کړي. د زلنسکي یو جګپوړي سلاکار میخایلو پودولیاک هم پرون د روسیې او اوکراین د پوځي ځواک د انډول کولو او د جګړې د پایته رسولو په هدف له لویدیځو متحدانو څخه د درنو وسلو او تجهیزاتو د مرستې غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په څو شیبو کې په دې اړه راپور اوریدلی سئ چې نن د غبرګول یا جوزا 24مه نېټه په افغانستان کې د مور له ملي ورځې سره برابره ده. په دې اړه مرکه اوري چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره د غرض نړیوال بانک د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب د یوې نوې لویې پروژې د پیلېدو خبر ورکوي. له دې سره به کاروانګرو سره په بېلابېلو برخو کې مرسته وسی. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره اورو.
دوه روسی او ترکی کمپنۍ غواړي په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت په خبرپاڼه کې ویلي چې د خمیس مخیانوف په نوم د یوې روسی کمپنۍ استازي د یاد وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي او د ډبرو له سکرو څخه برېښنا تولید کړي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت په یوه جلا خبرپاڼه کې ویلي دا شان د ایمین الکتریسټي په نوم د یوې ترکی کمپنۍ مسؤلانو هم د یاد وزارت له موین سره په لیدنه کې ویلي چې غواړي په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي، خو دا یې نه دي ویلي چې دوی به له کومو منابعو څخه په استفادې برېښنا تولیدوي. په وروستیو میاشتو کې د طالبانو حکومت ویلي چې ګڼې بهرنۍ کمپنۍ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې، خو په تېرو لسو میاشتو کې هیڅ یوې کمپنۍ په افغانستان کې عملاً پانګونه نه ده کړې. د جلغوزو صادرونکي بهر ته د جلغوزو د صادراتو په وړاندې له یو لړ ستونزو شکایت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د جلغوزو سوداګرو او صادرونکو د یادې خونې له مرستیال سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې بهر ته د افغانستان د جلغوزو د صادراتو په برخه کې رامنځته شوې ستونزې ورحل کړي. د جلغوزو صادرونکي شکایت کوي چې د ځمکې له لارې ګاونډیو هیوادونو ته د جلغوزو د صادراتو په برخه کې د ستونزو تر څنګ په وروستیو میاشتو کې د هوایي دالیز له لارې بهر ته د جلغوزو د صادرولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. جلغوزې د افغانستان له مهمو صادراتي توکو دي چې د ګاونډیو هیوادونو سربیره د هوایي دالیز له لارې چین، هند، متحده عربي اماراتو او ترکیې ته صادرېږي او په نړیوال بازار کې په ښه قیمت پلورل کیږي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 6 پوله، یو یورو 95 افغانۍ 9 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 3 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 6 پوله، زر هندۍ کلدار 109 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 444 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 2 پوله.
خبرونو ور اخوا
دې برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کو. په افغانستان کې د غرمې 12:40 دي. نن د غبرګولې یا جوزا 4 نېټه په افغانستان کې د مور له ملي ورځې سره برابره ده. دا ورځ یعنې د جون 14 د افغانستان د مشهور سندرغاړي احمد ظاهر د زوکړې او ترڅنګ یې د مړینې ورځ هم ده. زموږ همکار دغه دوه مناسبتونه سره غاړې غړې کړي او دغه راپور یې ورباندې برابر کړی دی.
عائشه پردیس هغه څوک چې نن مور شو.
نن د مور ورځ ده او زه په لومړي ځل مور شوم. خدای راته لوی راکړې او خوشحاله یم او د خوښۍ احساس کوم. له خدایه غواړم چې ماته د ښه مورتوب توانایي راکړي او وشم کولی د خپل لوی لپاره ښه مور ثابته شم.
متل دی چې وایي غم او خوشحالي خور او ورور دي. عائشه نن مور شوه. د کابل اوسیدونکې افغان ممثل محمد اسحاق پاینده بیا نن د خپل مور جنازې ته وګ ورکړه او خاورو ته وسپارله.
د مور ورځ ده او زه په داسې ورځ باندې خپل مور د داسې نازولې مور جنازه په وګو پورته کوم او خاورو ته سپارم. نو واقعاً چې زما لپاره ډېر لوی درد او غم درده او د تحمل وړ نه ده. ولې الله دې صبر راکړي.
د جوزا 4 په افغانستان کې د مور ورځ ده. عائشه نن مور شوی او محمد اسحاق خپل مور خاورو ته سپارلې. بیا ډیرې داسې کسان شته چې سږ کال دا ورځ له خپلو میندو لري په نورو هیوادونو کې د مسافرۍ شپې او ورځې تیروي او دا ورځ یوازې په ټولنیزو رسنیو کې نمانځلې او خپلو میندو ته یې مبارکي ویلې. نبیله د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد نه.
سکل اولین کال دا چې خپل مور د مسافر او ایما خپل مور می ډیر یادې کې به دا په انداز او په سیخافه ایما خپل مور ته مبارکي وایم. لری نه لاسونه اور ما چوما.
په افغانستان کې طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په میلیونونو افغانان له هیواد وتلو ته اړ شول. په دغه هیواد کې دننه د میندو یا پټوله کې د ښځو ژوند له محدودیتونو سره مخ دی او د سبا میندې چې د نن پیغلې او ماشومان دي د دوی په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې هم تړل شوي. د جوزا 4 د افغانستان د مشهور هنرمند احمد ظاهر د زوکړې له ورځې سره هم برابره ده. هغه چې نه یوازې افغانان بلکې بهرنیان هم د غږ مینوال دي. د احمد ظاهر له مرګ لسیزې اوړي خو په خپلو تلیادو سندرو د خپل هنر د خوښوونکو په زړونو کې ژوندی دی. احمد ظاهر هم مور نه وحی را کړی او خی دا سندرې نن د محمد اسحاق د زړه غږ وی.
ای خدا ای خدا
مردل چنن د غبرګولیا جوزا 4 په افغانستان کې د مور له ملي ورځې سره برابر ده. دغه ورځ د جون 14 د افغانستان د پیژندل سوي سندرغاړي احمد ظاهر د زوکړې او ترڅنګ د مړینې ورځ هم ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره او نړیوال بانک د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب د یوې نوې لویې پروژې د پیلېدو خبر ورکوي. د 195 میلیون ډالرو په لګښت د دې بیړنۍ پروژې له لارې به په افغانستان کې په کلیوالي سیمو کې له 100,000 کروندګرو سره د ژوند ژغورنې او معیشت په برخو کې مهمې مرستې وسي. دغه راز به 1,500 ښځو ته د کرنې او تغذیه په برخو کې روزنه ورکول سي. نوریاس نوري د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د چارو له پو محمد عاصم مایار سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې دغه پروژه به آیا په کلیوالي سیمو کې د بېوزلو کاروانګرو د ژوند کولو شرایط ښه کړي.
دقیقا دا مرستې په اوسنیو شرایطو کې ډېرې د پام وړ دي او په کلیوالو سیمو کې به د کروندګرو سره څه ناڅه مرسته وکړي. خو کچیر موږ د تیر کال د مرستو لړۍ ته وګورو د هغې پر تله باندې دا مرستې لږ دي، ځکه تیر کال چې په جینوا کې د افغانستان خواړن کانفرانس دایر شو هلته د 4.4 میلیارد ډالر ژمنه وشوې چې د هغو لړۍ تر اوسه پورې د افغانستان سره روانه ده. او سږ کال بیا شرایط تیر کال ته ورته دي، ځکه په افغانستان کې وچکالی روانه ده، د هغې تر څنګ اقتصادي وضعیت نه دی ښه شوی، کاروبار درېدلی، خوراک او د تیلو بیې لوړې شوي دي. نو دې هر څه شرایط سخت کړي دي او دې اړتیا لیدل کېږي چې دا ډول پروژې بیا جوړې شي او پلې شي تر څو د کروندګرو او نور خلکو سره مرستې لاسنیوای وشي. خو یو شی باید ووایو چې دا مرستې د بشري مرستو په چوکاټ کې کېږي، په هغې کې هدف خلکو ژوند ته پاملرنه ده او د هغوی سره د اړینو توکو مرسته ده.
معیار صاحب، خو په دغه پروژه کې دغه راز د اوبو لګولو د سیستم د ښه کېدو لپاره هم پروژې شاملې دي چې په دې کې په سلګونو زره کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. فکر نه کوئ چې د اوبو لګولو د سیستم په ښه کېدو سره کرنه وده وکړي؟
کېدای شي چې اجباري نه ده چې څوک کار وکړي، هغه مقابل کې باید پیسې ورکړل شي. خو اوس شرایطو کې دا سکیم یا دا لاره په لاره چول شوې ده چې د کار په مقابل کې به پیسې ورکول کېږي یا مرستې ورکول کېږي، چې دا یو ښه غوره فعالیت دی. او اما ډېر کسان ممکن هغه چې بشري ځواک ونه لري هم د مرستو ترلاسه کولو شرایطو ته برابر وي. خو که موږ دا د هغه څه چې اړتیا ورته لیدل کېږي سره پرتله کړو، کافي نه دي، ځکه که څه هم د شمېرو له مخې به 1.2 زره هکتار ځمکې سره کې کار وشي، اما د پیسو کچې ته په کتو ډېر کار نشي ترسره کېدی. او کوم کسان چې دوی ښودلي چې دا به په کار په دندو وګمارل شي، البته هغه موقتي دندې وي او یا هم د لنډ مودې دپاره وي، که چېرته د اوږد مهال لپاره دومره کسان په دندو ګمارل کېدی دقیقا شرایط به ډېر ښه وو او یا به ډېر خلکو سره ورسره د ژوند وضعیت بدل شوی و. نو له همدې کبله سخت کال بیا د تېر کال په څېر مرستو ته اړتیا ده، په دې هیله چې نړیوال نه یوازې کرنیزو برخو ته پاملرنه وکړي، بلکې د اقلیمي بدلون پروژې بیرته پیل کړي، کوم چې دوی په ټپه درولي دي، ځکه د اقلیمي بدلون څخه د افغانستان کرنه او کلیوالې سیمې خاصتا ډېرې اغېزمنې شوې دي. او د هغوی د یا د اقلیمي بدلون د جبران خسارې لپاره اړتیا ده تر څو د اډاپټیشن او یا د تطابق پروژې بیرته پیل شي او یا نوې پروژې تطبیق شي.
د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د چارو پو محمد عاصم مایارو اوس هم د څو اوریدونکو پیغامونه.
زه لادا تمدن د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ صدا پیغام تاسو ته پرېږدم. موږ هیله لرو چې دغه مجاهدین طالبان د مشران خلک چې دی ورور په دغه نرخونو باندې نرخنامه ورته کښېږدي، موږ دغه نوس نه لرو چې دا غنم دا شان رانیسو. یو من غنم اوس په 500 روپۍ دي، په 500 روپۍ روزانه اوس نه پیدا کېږي، موږ اوس نه پر رسېږي. دا اوس دوی د ولس سره څه چم کوي، دا اوس دوی څه ورسره کوي.
السلام علیکم، تزمر اسلامی امارات مجاهدین زدا پیغام ورسی ورور د بیخی گرانی دی مشکلات مقصد مرسیبی د چرګاچان سره ډیر کار د وسایل تیر مدغه گرانی مقصد د مدغه
گرانی
کالی کیړو مقصد ټریکټر وانانو یو ویلو 3000 ته ورسید دی غنم خو دی په 2500 دی. نو دا څلش کوشش وکړ ورور مردا سی جو تز باور کړ ماشان د ورور ضرور د ازمر میسج شیر کی. السلام علیکم
محترم نور زما هیله د اسلامي امارت څخه دا ده چې دوی د یوازې افغانان د هرې جادې دپاره نه غواړي چې دوی دې په هېواد کې ژوند وکړي، بلکې دوی ته د حکومت کې ځای ورکړي. مطلب مې هغه کسان نه دي چې په فساد باندې ککړ دي، مطلب مې هغه کسان دي چې هغوی مسلکي کسان وي، وړتیا ولري او د هېواد د خلکو دپاره د خدمت چوکه کېدای شي. مسلام بصیر هیله مندي کابل د بګرامینه.
زه سرحدی هم د هلمند ولایت د نرسراج د ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدینو څخه دا غوښتنه ده چې د غنم باندې ډېر ټینګار وکړي چې د غنم وانوړي و خارج ته یا پاکستان ته وانوړي، ځکه چې ډېر ستړیاوې دي، خلک د ستړیاوو سره مخ دي. د غنم تقریبا 1500 کلدار ته ځان رسولی دی، 1500 کلدارې دي. نو باید پر دې باندې ډېر کوشش وکړي چې د غنم پاکستان خواته وانوړي یا بل دولت ته نه واوړي. نو دا زما پیغام در سره نشر کړي، دعاګانې وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د وردګ ولایت نرخ لوسرین تاسو په تماس کې ما د قیمتي د شیان خو نه معلومه خبر ده چې افغانستان کې د بشارګیسته او ټول خلک باید په دې باندې صبر وکړي. ان شاء الله چې ټول شیان ټول کارونه مسلم سي. الله مې ربانه ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو اوس د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال 24 میلیونه او 4 لکه انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي، بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري نن په یوه ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. دغه ادارې ویلي دوی له کډوالو سره هم خپل پیوستون ته دوام ورکوي. د نورستان اوسیدونکي وایي د نورګرام ولسوالۍ تیتین دره کې له 2 ورځو د نشترو او ځنغوزیو ځنګله کې اور لګېدلی چې دوی د مړه کولو هڅه کوي. په سیمه کې یو قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته ویلي، شاوخوا 30 ځوانان د اور د مهارولو لپاره لاس په کار سوي. تر دې مخکې هم د نورستان نورګرام ولسوالۍ د کونړ او خوست په ځینو ځنګلونو کې اور لګېدلی دی. یو عراقي وګړي چې له 45 کلونو راهیسې ګوانتنامو زندان کې دی، پر ځان لګول سوي د جنګي جرمونو تورونه ومنل. اسوشیټډ پریس خبري اژانس دغه زنداني عبدالهادي عراقي یاد کړی چې پر امریکا د القاعده په بریدونو او دغه راز د امریکا پر متحدانو او افغانستان کې پر ملکیانو بریدونو کې لاس درلود. د راپور له مخې عراقي د القاعده د پخواني قومندان په توګه د 5 تورونو له ډلې پر 4 هغو اعتراف کړی. په دغو تورونو کې توطیه او له نړیوالو قوانینو سرغړونه شامله ده. عراقي دا مهال له ابدي حبس سره مخامخ دی او ټاکل سوی چې ګوانتنامو کې تر درملنې وروسته دریم هیواد ته انتقال سي. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواکونه وایي چې څېړنې ښیي چې تیر کال یې د بروړون کیسي 12 الوتکې عملی د کابل هوایي ډګر کې مناسب عمل کړی او د افغانانو د وژلو په قضیه کې ملامت نه دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د هوایي ځواکونو د ویان ان استیفانیک په حواله ویلي چې د الوتکې عمله له خرابیدونکو امنیتي وضعیت سره مخامخ ول او د الوتکې د الوتنې لپاره یې ښه قضاوت کړی. کله چې پروسه ښکال د اگست پر 15مه طالبان کابل ته ننوتل، په ټولنیزو شبکو کې د دغه الوتکې انځورونه خپاره شول چې خلک یې پر باډي سپاره دي. اجانس لیکلي کله چې الوتکه والوته لږ تر لږه 2 کسان ورڅخه راولوېدل او مړه شول. د امریکا پوځي چارواکي وایي د الوتکې عملی د دې لپاره د پرواز نیت کړی چې د ډیر فشار بیره ورسره وه.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. 25 دقیقې بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په تیرو 4 ورځو کې هیواد ته د پخواني نظام د چارواکو د ستنېدو خبره توده ده. په دې ډله کې تر ټولو جګپوړی چارواکی د پخواني ولسمشر اشرف غني، د جمهوری ریاست د دواړو دورو شریک ډاکټر عبدالله دی چې په بهر کې د نږدې 1.5 میاشتې له تیرولو وروسته د روانې اونۍ په سر کې افغانستان ته ستون شو. له دې مخکې د پخواني حکومت نور چارواکي لکه په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ، د دفاع وزارت ویان دولت وزیرای، د ملي امنیت په شورا کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او د پخلاینې د څانګې رئیس انتظار خادم، د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب، د ترانسپورت وزارت معین حسن مبارک عزیزي او نور چارواکي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت چې نږدې 10 میاشتې مخکې پر افغانستان د واکمنېدو له لومړۍ ورځې څخه د عفو یو فرمان صادر کړ، د پخواني نظام د چارواکو د رابللو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. د دې کمیسیون مشري د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند او د ملي راډیو ټلویزیون رئیس احمد الله وسیق کوي. ښاغلی وسیق د غبرګولی په 13مه ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت به د هغو افغانانو له تجربو کار واخلي چې هیواد ته ستنېږي. په داسې حال کې چې طالبانو تر اوسه له خپلو کسانو پرته هیڅ چاته هم د خپل حکومت په اډانه کې ونډه نه ده ورکړې، نو د دې پخوانیو چارواکو د ستنېدلو هدف څه کېدای شي؟ آیا د دوی ژوند به خوندي وي؟ او د ګڼو نورو پښتنو په اړه په نننی بحث کې له میلمنو سره خبرې کوو. د بحث میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین مارج، او د بشري حقونو د مسایلو کارپو له قانون څخه د سرغړونې په نوم د کتاب لیکوال بشیر زرمست. درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. خبرونه له مارج صاحب سره په خبرو پیلو. د دې پخوانیو چارواکو په ذهن کې څه ګرځېدلی؟ کېدای شي چې د مختلفو کسانو د راستنېدو علتونه مختلف وي، مګر که سره په مجموع کې وارزوي څه د دې باعث شول چې دوی افغانستان ته راستانه شول؟
مننه زه تاسو تخنیکي همکار ته همداسې میلمه ته او اورېدونکو ته زلکوم سلامونه احترامات وړاندې کوم. طالبان یو کمیسیون جوړ کړی، پرون د کمیسیون تماس نو تقریبا دا معلومه نه ده چې دا کسان دا شخصیتونه چې له بهر نه ځي افغانستان ته آیا مستقیما د کمیسیون تماس سره اړیکې نیولي، د هغوی په بل نه تللي دي او که دوی په خپله ځي. دغه تر اوسه پورې روښانه ده، دوی په خپلو ویناوو کې دا خبره وکړه، نو کمیسیون د تماس دا خبره کړې چې دوی بلنه ورکړې که نه ده ورکړې. که چیرې کمیسیون د تماس بلنه ورکوي خلکو ته، خلک راغواړي او یو پروسیجر طی کوي او دې خلکو ته د یو امتیاز په شکل باندې ګوري او دوی ته موقف اجزای ورکوي، نو دا خبره بیا نو اعتماد پیدا کوي، باور پیدا کوي، نور کسان هم تشویقیږي او د یو ډاډ ترلاسه کوي. بیا به ورځي او که کمیسیون تماس تش په نوم باندې یو کمیسیون وي او واسې عام فریبي کوي یا خلکو ته یو لاره جوړوي، مطلب دا چې ظاهري شکل لري او په باطن کې څنګه کې، بیا نو خلک په دې باندې پوهېږي، خپل اعتبار بیا دا کمیسیون لاسه ورکوي. راول دې کسانو ته چې دوی ځي، دوی دقیق انګیزه معلومه نه ده چې دوی ولې ځي، باوجود چې هلته په افغانستان کې دوی بعضې مسایل لري، لکه که چیرې د عفو فرمانه دوی استفاده کوي. درسته خبره ده، فرمان د عفو کولی شي طالبان مثلا خپل مدعي ته، خپل دښمن ته چې دوی سره دښمني کړې ده، هغه ته عفو کوي، مګر حق العبد د دوی نسي کولی چې یا د بیت المال مال یا د خصفه مځکې یا رشوت یا دا بیا نسي کولی چې دوی معاف کړي، ځکه په یو غریب باندې چې هلته ځي او یو عادي غلا کوي، مثلا د بلګې په توګه یو کچالو غلا کوي، د هغه لاس غوڅه یي وایي زه د خدای حکم د حد جزا پې تطبیقوم، اما دلته بیا د امتیاز په شکل به نسي کولی دي توبه نعوذ بالله د خدای حکم د پښو لاندې کړي. کسان چې هلته معلوم دي چې مثلا دوی هلته غصب کړی ده، دنګې ودانۍ لري، شتمنۍ لري، یا خلک پیدا کوي، یې دې لپاره پکار ده چې به محکمه جوړه شي، عادلانه محکمه چې دوی باید محکمې ته هم کسي د خپل د عقل هغه فساد او بعضې غصب او د اتهامات چې پدي، یا شخصي کسان پرې دښمني لري. بلګې په توګه سوات او دوستم هم روانې ما خپله طالبان وایي چې په لیلي دشته کې 2000 کسان شاوخوا وزلي دي. صحیح ده چې دوی ورته عفو کوي، اما هغه کونډه چې هلته خپل میړه لاسه ورکړی دی، هغه یتیم چې خپل پلار لاسه ورکړی ده، هغه کېدای سي ادا وکړي. دغه مسلې ته دوی نه توجه کوي، نه ورته پام کوي، نه طالبان څه وایي، نه دوی څه وایي، نه دوی وایي چې مثلا زه راغلی یم حاضر یم محکمې ته. دوی ته ډېره بریده پورې داسې فکر کوي چې دوی له بهر نه ځي، دوی خپلو شتمنیو دپاره د خپلو بانکو کې پیسې لري، هغه ترلاسه کوي، ځکه تر اوسه پورې دوی ته کمیسیون د ارتباط یا تماس ونه ویلی چې تاسو څه راغلي او څه ورته کوو. همداسې نوره ډله هم د اروپا امریکا نه بعضې کسان لاړل، د هغوی هم برخلیک تر اوسه پورې څرګند نه ده. نو دا بیا نو نه څرګندېږي چې دا خلک په خپل انګیزه باندې ځي.
بله، مارش صاحب، تاسو تقریبا ټول په یوه تله وتلل، فکر کوئ په دغو کسانو کې چې تر اوسه پورې ستانه شوي دي، داسې کسان شته چې غلاوې کړې وي او پیسې خوړلې وي، یا د چا حقونه تر پښو لاندې کړي وي؟
یو بیا عام کسان لکه دا مونږ یو نور دوستان دي په بهر کې دي، مونږ بیا نه په حکومتو کې کار کړی ده، مثلا ډېر پخوا راغلي او نه په غصب کې، نه په غلا کې، نه په بل کې کوم لاس لرو. مثال یو د پخواني چارواکو خبر ده، دغه ټول معلوم ده، مثلا د بادام باغ کې دا مځکه چا غصب کړې، ټول معلوم دي دلته کورونه، یا د شورا نظار ڈالا مند اکثر ہندوان اتحام لری دل تخبل پو لندن کے پساب تال کے دریت سال دوی ستنا یو رز مند ما چولیس جو کھڑا ہوا دیوی لیس دمان کے کورن پا غیر قانی تو اختل سوی دی ہم دا سے پا نور جوی کے پالکون اقلا سوی پا شیرپور کے مثلا غیر استاندارد دوی اقبل آغا سیم دی بزار دفاع دا سکر ہم دا سے پا اولای تو کے پا دی کابل پا نور ساو کے دا خو واضح سرگند مشروط جرمون دی معلومی سے دا غد چال یا او کس مخیل دیشل کالون پور هیچ پیسه هیچ چینه درودن لوت لگر و اما او بیا اوس تقریبا بودنگ و دانی لری شتمنی لری بانکونو که بهر دن اول تا سیگار وای چه منگ دو غره کمکونه که امریکا و بهر افغانستان تا دا خواه محصبه غواردی چه دوم را کمکونه سوی دا پیسی چه سویدی
مننه مارش صاحب اروست د پدې باندې خبرې کوو چې د دې کسانو امنیت څومره خوندي دی خو زغوالم چې له خاغلی زرمس نو پښتمه ستاسو په نظر دا کسان ولې افغانستان ته ستنیږي انګیزه د دوی څه ده
سلامونه تاسو ته ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته ګران مل مارش صاحب دا فکر وکړي چې د کمیشن تماس زاند لپاره یو مشورېت په تلاش کې دی د طالبانو د اقدام چې دی دا ظاهری توګه باندې یو ډېر ښه یو پلمه ده چې نړیوالو ته وښیي چې موږ غېږه خلاصه ده او ټول سیاستونو ته ټول خلک چې حتی غټې غټې دوسیې لري دلته راتلی شي ازادانه خوندي دي او څوک یې غرض نه کوي دوی د موږ وګورو په افغانستان کې د بیان ازادي هغه رقم نه ده لکه پخا چې وه او نو مدني فعالیتونه هغه رقم دی چې په خاچو یعنی په مدني فعالیتونو باندې تقریبا بشپړه بندیز ده نو په داسې حال کې چې نه د بیان ازادي وي او نه د مدني فعالیتونو باندې کومه ګارانټي نو دا سیاسي چې بیرته ګرځي دا صرف هلته ګرځي او یو خبر جوړیږي چې فلانې وزیر هم راغی پاکستان وزیر هم راغی نو زه فکر نه کوم چې دوی کوم خاص رول هلته ولوبوي یا کوم اغیزه به د افغانستان په سیاست او په امنیت باندې ولري بل دغه سیاسون چې ځي دوی هم غواړي چې خپل ځان ته یو لښته ځای پیدا کړي په حکومت کې که چانس یې کم هم دی نو د دوی په دې تلاش کې دي او هغه خلک چې په غصب کې یو دغه نه دي اخته نه دي او لاسونه پاک دي کېدای شي چې د مشاورتونو او دغه پوسټو باندې ولګيږي کني زه فکر نه کوم چې دوی به داسې خاص رول ولوبول شي یا به دوی کوم چانس ولري فلحال
په دې ډله کې تر ټولو جګپړی چارواکی لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه ښاغلی عبدالله دی ښاغلی عبدالله د ولسمشر اشرف غني د جمهوري ریاست په تیرو دوو دورو کې د حکومت شریک پاتې شوی وو او که څه هم امرالله صالح د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال وو مګر ټول پروتوکولونه تقریبا دا ډول وو چې عبدالله د دولت دوهم سړی و له ښاغلي غني نه وروسته د عبدالله لپاره تاسو څه رول وینئ په افغانستان کې چې دای له تقریبا یوې نیمې میاشتې سفر نه وروسته بیا هم افغانستان ته ستون شو یعنی عبدالله څه غواړي د څه په تمه دی په افغانستان کې
عبدالله خپل مخ خپل مقاومت جبهه کې د لاس اور کړی دی د امرالله صالح سره هم اړیکې ښې نه وې او نه د بلخ پخانی والی سره اړیکې ښې وې نو موږ تاسو ته وګورو نو ده تقریبا په ډاک باندې پاتې ده او د دې لپاره به بهترین ځای همدغه وي چې طالبانو کې د لږ مخ پیدا کړي او لږ یا ښې اړیکې ولري تر څو خوندي پاتې شي نو عبدالله خو داسې خاص رول نشي لوبولی نو به دلته څوک فلحال داسې رول چې دی ولوبوي او که وي هم کوم رول هم ور هم کړي نو طالبانو ډېرې مخالفتونه به ورسره په منځ کې پیدا شي ځکه چې عبدالله هماغه چارواکی دی چې د امریکا سره هغه تړونونه لاسلیک چې هغو ته بالکل شنه بیرغونه پورته کړ که تاسو دلته خلک وژنئ که دلته بمباري کوئ او که بمباري هم کوئ نو غټ غټ بمبونه واچوئ سو دا طالبان د منځه لاړ شي عبدالله هغه شخصیت دی هل چې حکمتیار راغی په هر کې دا طالبانو ته ورون د ورور خطاب هم نه کاوه چې د افغان ورور په حیثیت ورته یو خطاب وکړي د برادرۍ حکمتیار په نامه طالبانو ته خطاب وکړو نو طالبانو خدای یو ډېر ښه پریکړه کړې ده چې غیږه خپل اخلاص پریښې ده او حتی د عبدالله په شان تي شخصیتونه هغه خلک چې د دوی سره جنګېدلي دي دی پریښې دي او دا یو ډېر غټ په میډیا کې دوی لپاره یو ډېر ښه پلس پوینټ دی چې هغه خلک چې موږ سره جنگېدل دغه موږ ته اوس راځي او موږ بشپړ امنیت نیول ده.
مننه مارچ صاحب. دا کسان چې افغانستان ته ستنه شوي دي دومره تجربه لري چې د طالبانو حکومت د هغو له تجربو نه په خپلو چارو کې استفاده وکړي. البته د دې اړوند کمیسیون مشر ښاغلی وسیق دا خبره کړې وه.
مخکې د پوښتنو ته ځواب ورکړي او څه حقایق به د خلکو ته ووایو. دغه افغانستان کې لوبه څه ده؟ پردی ده. اوس هم پردیان دا لوبه چلوي. طالبان تر ډېره بریده پورې اجازه نه لري بعضې کاران ترسره کړي. کنی ګور سلف ساده یا سلسل نه خاور دی په لاس کې تر اوسه په لاس کې مېاس کې دی ولې خپل کابینه نه دال دی. یعنی مشکل په دې کې څه ده؟ فساد ساتي وخت ځای کوي تر اوسه نړیوال د اوکراین مسلې نه او بیا د تایوان مسلې نه همداسې د سویډن او ناروې دا مسایل بدحال سي بالغ وروسته راځي د افغانستان مسله حل کوي.
د اوکراین مسله خو بیخي د اوس مسله د طالبان لس میاشتې مخکې تقریبا په افغانستان کې واک ته رسېدلې دي. له لوبې نه ستاسو مطلب څه دی چې نړیواله ده دا لوبه؟
کله چې په دوحه کې تړون لاسلیک شو تړون ماهیت بل ډول و. که موږ درېمې مادې ته وګورو هلته د حکومت د اطلافي پاکړه باندې بحث سوی و د زعامت بحث سوی و چې به درېم کس وي طالبانو ته نړیوالو ته پخواني کسانو ته دوی ته باید یا ملت ته د منلو وړ کس وي. همدغسې به په طالبان د په جمع د پاک سیاسون او کدرونه د افغانستان به حکومت به جوړوي. د درېمه ماده کې دا په واضح راغلي چې یو اطلافي حکومت به وي او په د بین الافغاني خبرو په پایله کې به راځي. دا لوبه بدله شوله. جو اشرف غنی به فرمان ورکوي او موقت اداره به جوړېږي او د امارات کلمه به طالب ته منسوبه وي د راتلونکي حکومت به په زور نه وي. دغه سناریو بدله شو په بل ډول لاړله. پخوانی حکومت چارواکي ته وویل شو چې تاسې وځئ له خاورو نه. حکومت ورته پرېږده.
چا ورته وویل چې وځئ له وطن؟
دا غرب امریکا و خلکو چا څه لوبه کوله. اوس هم امریکا بل ورځ وزیر د خارجي ویاند یا د پوځیان وویل چې موږ په افغانستان کې اوس هم څار کوو. مانا دا چې ډرون تیاریږي او دا څار کوي. همدا اوس په ننګرهار په خوست په دې جو کې تیاری لیدل شوی الوتکې کې.
مارج صاحب وبخی دا د څار مسله خو ډېره واضحه ده. دوی په افغانستان کې پر هغو تروریستي ډلو چې د امریکا امنیت ته د دوی په وینا خطر پېښولی شي څار کوي. مګر فکر کوي چې امریکا تر اوسه پورې د افغانستان په مسایلو کې دخیله ده؟ یعنی طالبانو ته لارښوونه کوي چې دا وکوي دا مه کوي؟
بلکل بلکل. دوی ویلي چې موږ هر وخت کولی شو افغانستان ته بېرته لاړ شو د خپل امنیت کې کله ګواښو. نو دا خبره معنا څه ده چې هلته ازادي او استقلال نشته نه چا موږ په زور اویستلي موږ بېرته کولی شو لاړ شو. دا یو مسله. دوهمه خپل امریکا یا د امریکا متحدین غوښتل چې قطر یا ترکیې ته د افغانستان هوایي ډګرونه په لاس کې ورکړي. په دې مسله کې اوس حساسیتونه موجود و ځکه قطر او ترکیه دواړه هغه هېوادونه چې دوی داعش په خپل لاس جوړ کړه او هرې خوا ته انتقال کړه. بیا اوس امارات متحده عربي یا د دوبی له خوا نه دا هغې راوستلي دي. مثلا د میدان هوایي څلور کنټرول دوی ته لاس کې ورکوي. کنټرول د هوایي ډګر مانا دا چې کنټرول د افغانستان په لاس ورکوي. داسې څوک ځي او څوک راځي او څه کوي او څه نه کوي دا مسایل به څوک کنټرولوي؟ څوک څه په دې باندې پوهېږي؟ وخت د ډاکټر عبدالله د کرزي غږ اوس دوی ته هدایت سوه ده تاسو په افغانستان کې اوسئ. کرزی د دې لپاره چې په هغه وخت کې خلک وهم کې وه او بل د دوی د فرمان د عفو باید رعایت شي. هغه ته ګارنټي و تضمین وکړ نه څه دیارلس کاله او ځایم د افغانستان ته څه ټول بمبارد
له بس نه لرې لاړ نه شو. مارج صاحب وبخښئ دا د تجربو خبره چې ما مخکې یاده کړه دا ځل تاسو نه بیا هم پوښتم خو غواړم د همدغو وروستیو خبرو یا تبصرې په باب مو د ښاغلي زرمست نظر پوښتم. زرمست صاحب که لنډ راته ووایاست ښاغلی مارج وایي چې امریکا د طالبانو په پریکړو کې دخیله ده او بیا د هوایي ډګرونو مسله یاده کړه څومره دخیله ده فکر کوي امریکا یا نور لویدیز هیوادونه د افغانستان په چارو کې؟ مخصن دا چې طالبانو ته لارښوونه کوي چې دا وکوي دا مه کوي که دومره دخیله ده بیا یې ولې په رسمیت نه پیژني؟
ګورئ دا ډېره مشکله خبره ده چې موږ وایو چې امریکا یا بل هیواد څومره دخیل ده په دې پلانونو پریکړو کې چې طالبان یې کوي. لیکن دا ویلی شو چې کوم پریکړې چې کیږي ټول نظر سنجي کیږي د امریکا خواښ هم دې کې سنجول کېږي د همسایګانو خواښ هم په دې کې سنجول کېږي او هماغه رقم پریکړې کېږي. که چېرته طالبانو دې ته فکر نه کولی یا دا سوچ نه کولی چې موږ څخه نړیوال لرې نه شي نو فکر نه کوم چې دغه چارواکي چې د دوی په وینو لاسونه سره دي هغوی په افغانستان کې دا رقم ګرځېدلي لکه څه رقم چې مارج ویلي دغه دوه چارواکي چې دي دا تر ټولو نه زیات ګرم خلک بلل کېږي په افغانستان کې خصوصا د طالبانو د پرځولو په وخت کې. نو اوس چې دوی راځي نو دا یو ښه کار دی.
مننه. اول تاسو راته وایست زرمست بیا به بیرته بیا هم په همدې مسله د ښاغلي معارج نظر وپوښتو. د پخواني حکومت تقریبا ډېره برخه چارواکي په فساد تورن و او دا تورونه هم و چې کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی. دغه کسان چې راستانه شوي په کومه ډله کې دي؟
داسې ده چې دغه خلک چې مخکې په دې خپلو پوستونو باندې کار کول اکثره اهل کار نه و، او دا چې راضي او یو هیواد دا بهترین کار دی چې یو حکومت د ټولو خلکو څخه مشوره واخلي، د هغوی تجربو څخه فایده واخلي، او هغوی سره خبرې وکړي، هغوی سره په تماس کې اوسېږي، او د یو جنګي ډله یا یو مخالفه ډله چې هغه یو رقم پرېکړې فیصلې کوي. په جمهوریت کې هم دا رقم وي، په هر شي باندې انتقادونه کوي، هر شي کې مخالفتونه کوي. بیا چې حکومت ته راشي، بیا هغه ډېرې هغه پخوانۍ پرېکړې چې هغه تېر حکومت کړي دي دوی هم هماغه مخکې وړي، ځکه چې هغه د هېواد په ګټه باندې. نو په دغسې مسایلو کې د دغو وزیرانو، د دغو لوړپوړو چارواکو مشورې ډېرې اړینې دي، او طالبانو ته دا پکار ده چې دغسې خلک نورم را دعوت کړي، دوی ته یو خاص کمیسیون وټاکي، یا یو ځای ورته مقرر کړي، دوی ته معاشات مقرر کړي، دوی سره مشورې وکړي په چارو کې، او د هغوی د تجربو څخه ګټې واخلي.
مننه. اوس مارج صاحب ستاسو نظر.
ګوره، دا خلک کاملا تجربه لري په غلا او چورو فساد کې. دمه د واقعیت خبره ده. قحط رجال نه دلته په بهر کې او په ډېر پستکي ژمن پاک اسان دي. که رښتیا طالبان غواړي له دوی مسلک نه، دوی له پوهې نه، پروفیسري نه، پروفیشنلي نه استفاده وکړي، کسان ته شته نه دا بدنامې چې دلته راځي. او بل دا په سره درته وایم، بعضې ځینې چارواکي نه ځي، هغه لیږل کېږي. دوی لاس پوچ و نور گاونډیانو ته، سیمې نور هیوادو ته، دوی ژمن کسان دي. دا فشار چې په طالبانو داسې ائتلافي حکومت دا کنه افغانستان کې مطلق ائتلافي حکومت، له سوریې نه ډېر ائتلافي حکومت، له ایرانه، له تاجکستانه ډېر که پاته، له پاکستان ډېر ائتلافي حکومت ده. هلته خو یو کورنۍ یا یو قوم حکومتونه کوي. من دلته مطلق ائتلافي من دوی بانه ورته کوي چې همدا کسان را
اما دلته هم په افغانستان کې هم یوازې د طالبانو حکومت دی، یعنی یوه ډله ده.
کډاله ده په انګلستان کې یو ګوند کې د مرمر چا تاق ورکړي. په همدا اوس هم ازبک، زازارا، تاجک، پنجشیر ټول په حکومت کې شته. مرم په ایران کې خو هلته نه سنی اجازه لري، نه بلوچ اجازه لري، نه ترک اجازه لري.
ولې په هر صورت دا د ډېر لوی بحث مسله ده.
بالکل، دا د
فکر کوي چې طالبان به دوی ته دې کسانو ته دندې ورکړي
که چیرې اجازه ولري دې کار ته طالبان، بیا بالکل هر څه کولی شي. ما وخت هم دغه ډاکټر عبدالله هم څه پاتې څه په هغه درته هدایت ورکړه، ځکه د مقامات مسله وه. هلته پنجشیر کې ډېر لوی لوی سلای وې، ذخیرې پیسې چې په هغه باندې قرضه وه، اشرف غني هغه وخت دوی ډراوه، او هغه د 1700 جنرالان هم جوړوله، هر څه په خپل سر هم کوله. دغه امریکا او غرب غوښتل چې دا به تصفیه شي، دغه لپاره چې د مقابلین په ویره وه چې مثلا که چیرې طالبان لاړ شي، امریکا ووځي، امریکا پلان درسته د جنه ووځي، تړون لاسلیک د ویتنام مسله نه شي، چې هلته جنوسایډ ونه شي، کورنۍ جګړې ونه شي، ملامت نه شي. هغه وسلې اخیستو دپاره عبدالله دلته کېناوس، ته به کېنه، ته به نه ووځې، تضمین هغه یې ورکړله. دې لپاره چې پاسته بیا ډېرې چغې وله چې ماته اجازه نهشته، اجازه نهشته، د هندوستان ته بوته، بېرته خپل ځای ته راغی. هغه وسلې او هغه تصفیه کول د دغه دوی مطلب و چې نور دوی تهدید جوړ نه کړي، یا د هغوی له وحد له خپل ډار نه چې هله طالب سره ډېر جنګونه کړي وو، ډېرې جنایتونه یې کړي وو لنډغرانو، دې له ډار نه خپل دوی مقامات ونه کړي.
مننه.
هغه مسله یې حل کړله، مقامات وسله ټوله راټوله شوله، بېرته پروژې څه اوس نه داعش جوړېږي، او القاعدي جوړېږي، او دا جوړېږي. هغه نورې مسلې دي، او همدې ته ما خلک مجبور چې موږ ډله ته ورسې، ځکه جګړه په افغانستان کې، بېثباتي په افغانستان کې هم د ګاونډیانو د نړیوالو په ګټه باندې ده.
مننه.
موږ چې ګورو موږ مشکل په دې کې ده چې دغه حالات ګم ده.
بیا هم له بحث نه لرې نه ځو مارج صاحب، وبخښئ.
یعنې مطلب دغه حالات چې ورته ګورو، داسې ګونګ حالات کې منګه په دې باندې فکر کوم چې دا لوبه پردی ده.
مننه ډېره زیاته. فقط وروستیو دقیقو کې یو لمړی د زرمست صاحب نظر پوښتمه. د خلک چې افغانستان ته ستنېږي، دا پخواني چارواکي، څومره د دوی ژوند خوندي دی زرمست صاحب؟
موږ تاسې که ګورو، د طالبانو د ټولو هغه پلس پایچ دی، هغه بشپړ امنیت اوس په ټول افغانستان کې تقریبا هر ځای خوندي دی. او سپورې چې طالبان د دوی ژوند خوندي پاتې کول غواړي، تر هغو پورې به دوی خوندي هېڅ تهدید ورسره نشته. خو که چېرته د شمالي
مقاومت او غواړي چې د یو مثلا وران کې نو کول شي شي کېدای شي چې د هغوی د خوا یا د داعش د خوا دلته یو تهدید موجود دی. خو بیا هم طالبان بشپړ واک لري او تر څو پورې چې دوی وغواړي چې دوی خوندي پاتې شي نو زه فکر کوم چې دوی په بشپړه توګه باندې خوندي دي.
دا ویره څومره شته چې د طالبانو خپل کسان به د پخواني چارواکي په نخښه کړي؟
طالبان ته کومګ ګورو دوی چې هر فکر کړی دا د غي بالکل یې په عمل کې پیدا کړی دا او طالبان په دې کې یو ډېر ریپوټیشن لري د خپل مشرانو وادي چې کړی دی هغه په عمل کې پیدا کړی دی. نو زه فکر کوم چې د بل هر حکومت څخه د طالبانو ضمانت ډېر قوي وي او چې هغوی وغواړي چې یو چاته اسنو نیت ورکړي نو بالکل دا د باور وړ دی او په دې باندې نړیوال هم قناعت لري.
ډېره زیاته مننه. وروستۍ پوښتنه بیا هم له معارج صاحب نه کومه، بیا هم د همدې پخوانیو شخصیتونو یا پخوانیو چارواکو د امنیت په اړه ده. دوی له څه نه ډاډه دي؟ یعنی فکر کوي چې طالبانو به دوی ته د دوی د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی وي چې راغلل خپل کورونو ته؟
امنیت خو څنګه چې زرما صاحب ویل په افغانستان کې بشپړ امنیت ته کومه ستونزه نشته او طالبان هم تقریبا د همدوز د کرزي او رشید الله په کورونو باندې طالبان پیره کوي، یعنی هغوی خپله امنیت ساتي. دا که چیرې خدای نه خواسته په کومه سیاسي توطیه کې یا سیاسي موخو اهدافو لخوا نه یو ډل لخوا نه د یو خاص موخې لپاره که چې لپاره که دوی ترور کېږي هغه بیا بل بس هغه نو هر څوک ترور کېږي، هغه امنیت خو دا شته چې د داعش نوم پرې ورکړي یا مثلا د خپل ډلې نوم پرې ورکړي یا دو شخصي دښمني نوم پرې ورکړي د یو خاص موخې لپاره خو هر حالت کېدلی سي، هر څوک کېدلی سي، اما په ټوله کې دوی ته څوک څه نه وایي. او بل په زمن کې دوی څه تللي دي بیا هم زه تعقیب کوم چې دوی نړیوال یا د خپلو لاسپوڅ چې ورته کوي د هغوی ضمانت او ګرانټي اخیستي خصوصا د پاکستان لخوا نه.
ستاسو په نظر د طالبانو خپل کسان د مخکې مال ښاغلي زرمست نه مو پوښتل، د طالبانو د خپلو کسانو نه څومره ویره شته چې لکه ځینې نور پخواني دولتي چارواکي چې په افغانستان کې پاتې وو او نه ووتلي، لکه هغوی چې په نښه کړل سرتیري مثلا پخواني د پوځ او د امنیتي ځواکونو قمندانان یې په نښه کړل، همدغسې به دوی ته د خطر پېښ کړي؟
د ټیټو رتبه کسانو د لوړ رتبه کسانو یا مشهور کسانو دا فرق موجود ده. هغه ټیټ کسان پخوا هم موږ تاسو کتل چې طالبانو مشران په قطر کې له امریکا او غرب نړیوالو سره ناست وو، د یو شخص په اسمان شخصیت روسیې ته چین ته سفر نه کول، اما مخ امریکا هم دغه عسکر طالب ته په تورست په نوم باندې جنګ سره کوو زندان ته اچو مړ کوي او لوبې وې روانې مثلا دا وایي. اما که چیرې داعش وغواړي چې مثلا طالب بدنام کړي یا بل کس وغواړي طالبان بدنام کړي دا وزن یا خپله طالب ووایي دغه پروسه نه خلک وډره کړي چې رانسي یا نه پالیسي نه وي او دوی دا کار وکړي، هغه بیا سیاسي لوبې دي کېدای شي دسې قرباني شي دا کسان او بغیر له غنه څوک غز نه ورته کړي. دا طالبان د شهرت دپاره ښه دي چې ځي او ته راځي، اما وګورو چې دوی ته اوس څه ورکوي، څه مناسب دنده ورکوي که نه ورکوي، چې ځکه نور خلک تشویق شي.
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو 25 دقیقې بحثو په دې خبرونه کې زموږ میلمانه پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین معارج او د بشري حقوقو د مسایلو کارپو له قانون څخه د سرغړونې په نوم د کتاب لیکوال بشیر زرمست له دواړو میلمانو نه مننه کوو او له تاسو هم مننه کوو چې د خبرونه مو تر پایه ووریده. د 25 دقیقې بل اونیز بحث پورې مو په خدای سپارم.
لو رزی تختم چلا شور ڈک ستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اڑا ماش پچپا حل چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈک ستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اڑا ماش پچپا حل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د ملي قتل شوه شبه پدغی دخت کی وسوم دزله تر ازاغم ددا دزله تر ازاغم ددا شپه تپنا ول ماش پچوپر هل چوپا دا زمان ددا لورا زیتا ستم چلا شورا ڈکستا بندیدا آئے ہائستا بندیدا شپیتا پناولا ماش پچوپا اللہ چوپا دا زمان بندیدا